السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو له 12:30 بجې د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکی پیرځونه او نیکی هلې می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبا مری درته وایي
پر کورما کې پروند توغندوی لګیدو په خکه کې لک تر لګ سوار لس کسان وژل شو دي. پاکستانی چارواکي وایي د پیسو نړیوال صندوق د $2 بلیون پور منځوري ورکړی ده. ډونالد ترامپ د اوکران پر ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نیوکه کړې ده چې د جنگ ختمولو لپاره د سولې تړون ته نه حاضرې کی. دا هم پورا خبرونه په کورما کې پروند توغندوی لګیدو په خکه کې لک تر لګ سوار لس کسان وژل شو دي. په یاد سیمه کې پولیسو د محکمې صحت چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې په دې سربیره لک تر لګ شل نور کسان جوبل شوی هم دي. د سدي روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته ویل د جوبلو کسانو د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. د مشال لډیو خبريال وایي مرګ جوبله سونی او شیا دواړو غړو ته وخت دي. د سپتمبر په شلمه په کورما کې شیا او سونی مشرانو د وربان اعلانونه هم کړی و خو دا سخکاری چې جنگ لا هم ختم شوی نه دی. تر اوسه په دې جنگ کې لک تر لګه 30 کسان وژل شوی او تر 30 زیات شوبل دي. د بر جنوبي وزیرستان د سری روغی خلکو د پاوز لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس د وژل کېدو او دریو نورو ژوبلېدو نه پس پایل کړی احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په 23 شو چې په تعقیب خلکو د وژل شوی کس مړی د پاوز دفتر مخې ته کېښود او پرلتې واهه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر زاکر حسین پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې د پاوز او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. پاکستان پاوز مشال لډیو ته په خپل سند ویلي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالمزیب مسجد پرون مشال لډیو ته ویل د پاوز په دفتر کې بریګیډیر عمر نیازی د سری روغې مشرانو ته ویل چې د ډرون برید سهوان شوی دی او هغه پرې بخنه غواړي. د نوموړي په وینا مشرانو د پاوز دغه مشر وبخه او احتجاج ختم کړ. پرون د سین صوبې په عمرکوټ کې سلګونو کسانو د مظاهرې او لاریون پر مهال د مذهبي سپکاوي په تور کې د ډاکټر شاهنواز د وژنې پیښه وغندله او له حکومت یې د انصاف کولو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې د مسلمانانو تر څنګ هندوانو هم برخه واخیسته او مطالبه یې وکړه چې یو عدالتي کمیشن دی د ډاکټر شاهنواز د وژنې پلټنه وکړي. د مظاهره کوونکو یو مشر ډاکټر سلیمان مشال لډیو ته وویل د ډاکټر شاهنواز وژنه ماورای عدالت شوې ده نو ځکه باید عدالتي کمیشن د دې پلټنه وکړي او حقایق مخې ته راوړي. د سند د میرپور خاص د پولیسو د سپتمبر 14 ادا کړی چې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر شاهنواز د شپې مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې پر فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپرول. د سین حکومت د سپتمبر په 6 ویلي وو چې د پیښې پلټنې کوي او سمدستي د میرپور خاص د پولیسو ځینې افسران د لنډ وخت لپاره له کاره لرې کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون ویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د $2 بلیون پور ورکولو منظوري ورکړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي سمله کې د ګډون کولو لپاره په نیویارک کې دی پرون یې خبریالانو ته وویل چې له دې سره به اقتصادي پرمختګ شروع شي او که حالات همداسې مثبت لوري ته روان ول نو ښایي دا به د پیسو له نړیوال صندوق نه د پاکستان وروستی پور وي چې غواړي. د پاکستان د سټیټ بینک مینیجر جمیل احمد پرون رسنیو ته وویل چې د $2 بلیون د دې پور لومړی قسط به 1.5 زر پاکستان ته وسپارل شي. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالد ترامپ پرون د اوکران پر ولسمشر ولودمیر زیلنسکی تور پورې کړ چې له امریکا بلیونونه ډالر اخلي خو په ورته وخت کې د روسیې د بشپړ یرغل د ختمولو لپاره له تړون کولو څخه انکار کوي. ترامپ چې کیف ته د واشنگټن په مرستو باندې سختې نیوکې لري وویل اوکراین باید د 2022 کال له فبروري وړاندې چې لا روسي پر اوکراین حمله نه وکړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته امتیازات منلي وای. هغه وړاندې ویل د هغه وخت هر ډول تړون خای خراب تړون به تر هغه ډیر غوره وای چې اوس به موږ په لاس کې لرو. ڈونلڈ ٹرمپ وار وار ادا کړی دا چې کاغه د ولسمشر په حیثیت سپینې ماڼۍ ته ورسید، نو ډیر زر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو نوموړي داسې قوي توضیحات نه دي ورکړي چې دا کار به څنګه ترسره کوي. د ټرمپ دا څرګندونې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د هغه بیان غبرګون ښکاري چې نیویارکر مجلې ته په مرکه کې ویلي ول ٹرمپ اصلا نه پوهیږي چې دا جنگ څنګه ختم کړي، حتی که هغه فکر هم وکړي چې هغه څنګه داسې کولی شي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا مجید بابر د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د غری پټونه واوري. د کورمې په جګړه کې پرون د توغندیو لګیدو پیخه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوړ وخت دی. د سدي هسپتال ډاکټران له کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
چونکه آبادی زیاته دی او کیژولټیز زیاتی رسیدل تا او جنگ ورته غټي اسلحې استعمال کیږي، مګر کې دا د مسره میډیسن اوس تقریبا ختم دی.
د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د ډرون برید ورسته پیل شوې احتجاجي ناست له پوه سره تر کامیاب مذاکراتو نه پس ختمه شوې ده. د پرلتوالو یو مشر وای جماعت اسلامی پرون په پیښور کې د امن لپاره قبایلی جرګه وکړه. د دې ګوند صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم وای
زمانګا فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغه امن دغې د لاس امن رانهلې نو آینده هم نشي راتلی.
پاکستان وای ایم ایف اسلام آباد ته د وو عربو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. او پرون یعنی د ستمبر 25مه د نورې نړۍ په سیر پیښور کې هم د فارماسیسټانو یا د واسازانو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په کورما کې پرون یو وار بیا د توغندیو لګیدو پیښه کې لک تر لګه سوار لس کسان وجل شوي او شل نور جوړبل شوي دي. ما جوړبل شي او سونی دواړو غاړو ته وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په شلمه د اوربند هم اعلان شوی وو. د تیرو سو ورځو په جګړه کې لک تر لګه سلور دیش کسان وجل شوي او لسلو زیات جوړبل شوي دي. په دې حق لا د سیمینه د مشال ریډیو خبريال
په کورما کې د ستمبر پر شلمه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر یو بل ځایونو کې نوی مورچې جوړول په خبره شروع شوې جګړه لا هم جاری ده. په تیرو څلورویشتو غنټو کې د تازه انخطو پر وخت دواړو خواو ته درنه مرګ جوړبله رسیدلې. د ستمبر پر 25مه په شوي نخطو کې د صحت محکمې او پولیسو ته لږ تر لږه 14 کسانو د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی. دغه شان تر شلو زیات کسانو ته د نخطو پر وخت جوبلا وړدلې. تر اوسه په دې نخطو کې دواړه خوا څلور دیش کسان مړه او تر شلو زیات جوبل شوي. په سیمه کې زیات ځاني زیان پر عام آبادی توغندي او ماټر ګولې د راپریوتلو لامل شوی. په کورما کې دا وخت لارې تړل شوی او هغلته لشپږ ورځو سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه بند پراته دي. په سیمه کې مقامي خلک د تګ راتګ خوراک سکاک او د ژوند نور سیزونو لا کمی سره مخامخ دي. د سدې هسپتال مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته پر 25 ستمبر ویلي په هسپتال کې ورسره دوای نشتا او نو فند چې د جوبلو علاج ور باندې وکړي. ګل زیاتوي په دغه صورتحال کې ورسره ځاني زیان د اوړدلو خطر نور هم زیاته شوي.
نو چونکی ابدي زیاته دی او کیژولټیز زیاتی رسیدل تا او جنگ ورته غټي اسلحې استعمال کیږي، مګر کې دا د مسره میډیسن اوس تقریبا ختم دي. مو ڈی جی صاحب ته او مطلب مختلف قسم ارګنایزیشن ته غوی تویلی دي. ان شاء الله شورټی رکړی دي میډیسن سپلای لپاره. بهرحال فی الحال خوشوي نه ده. نو اوس لګیا یو په لوکل پرچیز باندې د شیانو باندې کور چلو او مو ډیر لیمیټډ بجټ وی. او بهرحال کوشش کوو چې خنه خ سہولیات وی کو فیسیلیټیز وی کو مریض غته زخمیانو ته.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي دریز مخې ترغلې او نو پولیسو سو ویلی. البته د سرګاری جرګې یو مشر حاجی عزت ګل مشال لډیو ته پر 25 ستمبر ویلی دا امکانات شته چې په سیمه کې روانه جګړه نن ودرول شي. ګل زیاتوي کله چې د سیمه امنیت بحال شي نو د مری معاهده په تناظر کې راپورته شوی هر مسله او خصوصا د زمکو فیصله به حکومت ته وړاندې کوي. ګل دا هم ویلي که څه هم دا د حکومت ذمواري ده چې هغه عملي کړي، خو د دواړو فریقینو مشرانو تعاون هم ورته پکار دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان د سری روغې مشران چې د اکتوبر په 23 په یو ډرون برید کې د مارج روبلې او مالی تاوان نه پاس احتجاجي ناسته پیل کړې وه. پرون ناوخته یې مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ سره د کامیابو مذاکراتو وروسته یې احتجاج ختم کړی دی. په رغزی کې ترسره شوي ډرون برید کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي وو. د جرګې د مشرانو په وینا د پوځ لخوا ترسره شوی دغه برید د پوځ لخوا ترسره شوی وو او هغوی پیل جرګې بخنه غوښته ده. پوز بیا مشال ریډیو ته په دې اړه سندي ویلي. خو د جنوبی وزیرستان چارواکو هم د پوز او د مشرانو ترمنځ د لیدو پخلی کړی او دا یې هم ویلي چې پوز خپله صحوه منلې چې په تعقیب یې د سری روغې مشرانو خپل احتجاج ختم کړی دی. اشتیاق مسید په نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سره روغه سیمه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په سپتمبر 23 کوڼی راغزي سیمه ډرون برید کښې د یوه بېګنا کس د وژلې او د درې نورې کسانو د ژوبل کولې غلطي منلې ده. د سره روغه احتجاجي درنې یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید د پوځ او انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال په رنگ بیانوی
چکلا ورغلو نو مذاکرات یا پغه کې چکم عمر نیازی په نامه باندې یو بریګیر وشا غراغه او یو غزا خبره تسلیم کړل چې بالکل د غټرون عمله شوه دا خو زه په حیثیت یو انچارج یا یو د ځای افسر زه دا په خپل سر مانم یا تماچه مخامخ کې خودلا لوډډ تماچه او ورتوي ویل د دوی چکم ورسانو چې دا ته بالکل حق ته خپل خبره مې ور بخلې دا دوی د ما ولی ولی چې زه د ذمہ دار يم چې دا زبانه دا غلطی شوه دا بیا هغه ځای کې بیا د دوی چکم
د پوز او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کښې نورې کیمې خبرې منلې دي. دا هم د علمزیب مسجد نه وروي.
ما پخپله یو کاغذ ورته ولیکلو چې په هغه کښې ما دا خبره لیکلې وه چې دلته کله هم که څه را خوشګواره واقعه کېږي نو عام ولس باندې د دوی یا ماټر ورولي نور ډرون حملې کېږي نو عام ولس او عام ولس علاقې دا د نه ټارګېټ کېږي. نو ما به د خودو ډېرې کلکې وعدې وکړلې او په هغه کاغذ باندې هم د سول انتظامیه طرفه نه دستخط هم راته وکړلو. دا د دو په ضمانت باندې وشول او د بریګیر په وعدو باندې دا خبرې وشولې. دا به د ټول کام راضي هم وو
مشال ریڈیو د سراروغا احتجاجی درنے مشہرون سرا دیشوی مذاکرات پہ براکش دے پنزم پتیرا اوریز مقصیتان مال دلادا سب ڈویژن ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر زاکر حسین سرا تماس ونی ولی آغوئی پہ ذوب کشے وویل
غلطی دا سی او منلو وی شهر بس غلطی شوی دا بس بیا دی ول خپل دی منډو نو نو هغه فینانشل کمپنسیشن هغه خوږی د په مکه سو وکړو کنه او سبو بیا شي دا خو هغه خپل ور کړو. بس مخ خپل طرف نه کوشش کړی دا انتظامیه سره د خلکو کوپریشن وکړو مطلب ملکان ولا شکر گزاری چې را بس مخبره هم نو میاس کې پکې مو مطلب دا چې یو قسم تدریم غړي په ځای باندې انتظامیه ولا کنه نور خو نه د مونږ ګیلا و نه مطلب دا چې مو پکې څه دا څه تواصل بس چې نه ګیلا و نو هغه سره مو وګڼي دو مطلب
سویلی وزیرستان پر ضلع د خفیہ ادارے و چارواکی د نم نوشول پلاوج د پنزم پتیرا ورز مشال ریڈیو تا ویلی وی چې د سپتمبر پسلرویشت میں مزدیگار مال پنز بجے د سراروغا کوڼی راغزی پاؤزی پوسٹ سرا پا موٹر سائیکل سوار نامعلوم وسلاول بنے پاؤزی سرتیرو ڈازے کڑیے وے او د ڈرون پذریا بنے د ماٹر گولو غولو استعمال یې هم په کړای و چې په نتیجې کښې یې د ډرون مارټر یوه ګوله د کلي جماعت سره لګېدلې چاودېدلې وه او په دا کښې یې یو کس وژلی او درې نور کسان یې ژوبل کړي وي. خو د پاکستان پوځ له طرفه د سراروغه سیمې احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکراتې او د سراروغه کوڼي راغزي ډرون برید په براکشل یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي پرون په پېښور کې د امن لپاره قبایلي جرګه وکړه. په دې جرګه کې د یاد ګوند مشرانو نه علاوه د نورو ګوندونو مشرانو، قبایلي ملکانو، سیاسي فعالانو، له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو عامو کسانو هم ګډون وکړ. جرګې ته وینا کوونکو وویل چې په قبایلي ضلعو کې بد امني تر ټولو لویه مسله ده. ځنو یې په پوځ هم نیوکې وکړې چې د دوی په وینا د امن په قایمولو کې بریالی شوی نه دی. پوځ بیا وخت په وخت ویلي چې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یې قربانۍ ورکړي او عملیات یې هم کړي دي. ځنو مشرانو د افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانیستو غوښتنه هم کوله. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم جرګې ته ورغلی و چې دې رپورټ کې حال راکوي.
د جماعت اسلامي د سوري لاندې په قبایلي جرګه کې د امن قائمولو لپاره په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو په ځای تجارت، اقتصادي هلو ځلو او د بیا ودانۍ کارونو ته د ودې ورکولو غوښتنې شوې دي. د سپتمبر په 15مه د جماعت اسلامي په بلنه په پېښور کې د قبایل امن جرګې په نوم په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو، مدني او سیاسي فعالانو او د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو د جماعت اسلامي سیاستوالو ګډون وکړو او په تفصیل سره یې د زم شویو قبایلي ضلعو په بیلابیلو مسئلو خبرې وکړې. غونډې ته د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن د مشر میلمه په توګه وینا وکړه او هغه د ترګرۍ ضد نیشنل اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کولو باندې نیوکې وکړې.
نیشنل اکشن پلان میں بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے کہ ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا، ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا.
نیشنل اکشن پلان کې ډېر اختیارات ورکړل شوي وو. په هغه اختیاراتو کې ځینې سخت او ځینې نرم عملیات وو. په سختو کې ترګر نیول او کاروایان کول وو او نرمو کې انفراستراکچر سمول وو. ړنګ شوي بازارونه او خراب شوي سکولونه مونږ له جوړول وو. د روزګار، تعلیم او لوبو موقع را جوړول وو. په دې کې څومره پرسنټ کار شوی؟ کله چې تاسو په خپل ټاکل شوي شیانو باندې عمل نه کوئ نو تاسو به بیا امن چرته لټوئ؟ د جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د دې قبایلی جرګې د مهمو غوښتنو په اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل:
بس د ټولو نه اهمه خبره خو امن دی. امن زمنګ تبا دی د شلو کالو نه، او زمنګ فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغې امن د هغې د لاس امن رانهلې نو آینده هم نشي راتلی. موږ هغې ته درخواست کوو چې د خلکو ته خپل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکوي، تاسو خپل کار شروع کوي، انشاءالله العزیز دلته به امن راشي.
د تحریکی حقوقی قبایل مشر شافیصل اپریدی وویل چې په دې ګرین قبایلي جرګه کې د افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم شوې ده، ځکه چې د لارو د بندیز په وجه د قبایلو ژوند او اقتصاد ډیر زیات متاثره شوی دی.
دلته د تجارت لپاره د افغانستان سره څومره لارې چې تجارتي دا د کلو شي، سمو خلکو ته د تګ اجازت نشته او هغه خلک چې کوم مسله دي هغه را وړي، لکه نو دغې وجه نه دا قبایلي ځان سره امتیازي او سلوک ګڼي. لهذا دا شی د ختم شي، دلته د تجارت لپاره وده ورکړی شي. دلته چې کوم جنگ دی، د جنگ په نتیجه کې دلته نه تاجر لوړلو، دلته نه پیسه لوړله، دلته نه خلک لوړل. لهذا د جنگ ماحول چې ختم شي دلته به امن راشي.
د دې قبایلي جرګې پر مهال ځینو قبایلي مشرانو هم له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی په قبایلي ضلعو کې په روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده.
ملک زیارت ګل بایزیت مرخیل منظری شنی اوسیدونکي یم. زمونږ په سیمه کې بد حالات دي، په ټولو قبایلو کې بد حالات دي. جنگ دی، جګړې دي، او روزګار نشته، زندگی نشته، او بارډر سیل دی. موږ په یو اوسپنیز پنجره کې بند دي.
او د مونما ندیم خان او د میژ د جنوبی وزیرستان چې کومه اهمه مسله دي هغه کې لکه یو انګور ډبا ډر ده چې هغه د یو لسمیشت نه مکمل توګه باندې بند شوی دی. نو هغه په بارډر باندې د یغه د میش د وزیر کوم د شنختی کارډ ولا کاسونی سور دی پاغه کې سټوډنټون هدي پاغه کې د کور ولا خلته چې نیم کورې دلې دی نیم کورې په بارډر دی یغه دی.
حکومتي او پوزي چارواکو د جماعت اسلامي د سوري لاندې د ترسره شوی دی قبایلی جرګې د غوښتنو او نیوکو پر رد عمل کې سندي ویلي. خولدی وړاندې وخت په وخت د حکومتونو او ادارو لخوا د قبایلی زیلو دولت سره د امن قائمولو تجارت ته د ودی ورکولو او په زمشوي زیلو کې د پرمختګ د کارونو کولو جمعنی او اعلانونه شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
پاکستان وایي د پیسو نړیوال فاند یا آی ایم ایف اسلام آباد ته د دوو ارب ډالرو پور منځوري ورکړی ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې حکومت به د اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه اخلي. شهباز شریف ویلي دا به اخیرنی ځل وي چې پاکستان له آی ایم ایف څخه پور اخلي. د اقتصادي چارو اوشنون کې بیا وایي پاکستان چې اقتصادي په لوا ځپل شوی هیواد دی د دې پور د ترلاسه کولو وروسته به د نړۍ د پانګه اچونکو یا سرمایه‌کارانو پام هم ور وګرځي او په ملک کې به اقتصادي حالې ځلې پیل شي. د راشد خټک ریپورت کې په دې حق لنور تفصیل اورو.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف په 15 ستمبر پاکستان ته د 1 بلین ډالرو قرض ورکولو منځوري ورکړه. دا منځوري د آی ایم ایف د انتظامی بورډ په ونده کې ورکړل شو. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا د آی ایم ایف ته قرض د منځوري اعلان وشو او وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویل چې حکومت په د اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه اخلي. شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو د جنرال کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی هلته د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې دا به د آی ایم ایف سره د پاکستان اخیرنی پروګرام وي. د آی ایم ایف د انتظامی بورډ مشر کریستالینا جرجیوا هم ژورنالیستانو ته وویل چې پاکستان اصلاحات کړي دي او اقتصاد یې ښه شوی دی. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د آی ایم ایف نه قرض اخیستل ضروری دي خو د ملک اقتصاد پیاوړي کولو لپاره اصلاحات تر دې هم ډیر مهم دي. آی ایم ایف د قرض ورکولو سره د اصلاحاتو شرط هم دي خو پاکستان زیاتره وخت دغه اصلاحات نه عملی کوي.
لانگ ٹرم میں بھی اور شارٹ ٹرم میں دونوں میں بھی یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو
بے سربا پلنڈا اور اقدام مودا دواڑوں کے پاکستان پر اقتصاد مثبت اغیز وشی خود اقدام حال و گٹو دا پر جوڑختی اصلاحات دیر ضروری دی. دا اقتصادی ستونزو مستقل حل دا پر سیاسی بے ثباتی ختم اول ہم پکار دی. دا آئی ایم ایف کر صرف یو لن محال ہم رستہ دا
اس کا وہ رستہ یہ ایک شارٹ ٹرم سپورٹ ہو سکتی.
د پاکستان مرکزی بینک یعنی سٹیٹ بینک اف پاکستان مشر جمیل احمد په یو بیان کې وویل چې د آی ایم ایف د قرض لومړی قسط 1 بلین ډالر به سمدستي پاکستان ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیڈرل بورډ اف ریونیو پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې ملګرو هیوادونو د پاکستان سره مرسته کول غوښتل خو د آی ایم ایف پریکړې ته انتظار کولو. اوس به په پاکستان د نورو ملکونو باور پیدا شي او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. د سره به روزګار هم پیدا شي.
آی ایم ایف دا قرضو دا زمونږ لپاره د پیسو په نمبر باندې شاید تلل به ټیک نه وي. دا یو لوی سرټیفیکیټ دی یو کلیرنس سرټیفیکیټ دی. اگر چې دا لون هم چونکه سافټ لون دی او د دې مونږ ته امیجیټلی ډېر ضرورت وو خو چې کم مونږ ته کلین لینس سرټیفیکیټ ملو شو نو د هغې په وجه باندې به زمونږ اوس انویسټمنټ انوایرمنټ به جوړ شي او یقین دی زما چې اوس به کم ملکونه مونږ نه یریدل یا مونږ تختیدل هغه به اوس په میسیو سکیل باندې چې چا انویسټمنټ کو هغه به اوس انویسټمنټ راشي.
د آی ایم ایف په شرطونو کې د نورو نه علاوه د مالیه زیاتول او د غیر ضروري خرڅونو کمول هم شامل دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز مشال رجو ته ویل چې پاکستان په خوا هم د آی ایم ایف نه قرضونه اخیستي دي خو په هغه قرضونو کې او په دې قرض کې توپیر دی.
مخکې بچو د آی ایم ایف کم پروګرام بچو نو هغې اطلاق به په وفاقي بجټ باندې کېدو. دا ځل په اول ځل داسې وشو چې صوبې چې دي نو هغه هم آن بورډ واغستلی شوې. اوس د صوبو کم بجټ چې دی دا هم د آی ایم ایف چې کم پرویو دی هغې کې راغله. یعنی د صوبو چې کم ګامونه دي د ټیکسیشن په حواله سره په هغې کې د ټولو غټه خبره چې دا هغه د په زراعت یا کرکیله مانې د انکم ټیکس ته صوبې به دا انکم ټیکس لګوي خو ورسره ورسره به یعنی د صوبو د ټیکسیشن کم شرح چې ده دا به یونیفارمي دا به یو شان وي په ټولو صوبو کې.
اټکل کېږي چې آی ایم ایف په د قرض لومړی قسط تر 10 ستمبر پورې پاکستان ته ورکړي. له کال 1958 سره دا 15 ځل دی چې پاکستان د آی ایم ایف نه قرض اخلي. د خزانه وزارت ته یو بیان تر مخه پاکستان به په دې قرض 15% سود ورکوي. پاکستان په تیر مالیاتي کال کې د خپل راټولې کړې مالیه 80% برخه د قرض په بیرته ورکولو خرڅ کړی ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې ځوانان او پیغلې له بیروزګارۍ سر ټکوي. په دوی کې ځینې یې د ډیرو وړو حکومتي نوکریو لپاره هم په داسې حال کې درخواستونه جمع کوي چې تر پی ایچ ډی پورې یې اعلی تعلیم کړی وي. په همدې اړوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم د پاملرنې درخواست د پیپلز ګوند د یو غړي لخوا جمع کړل شوی دی. په 2023 کال کې شوی د یوې سروې له مخې په پاکستان کې 45 لک خلک چې زیاتره یې ځوانان دي بیروزګاره دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی بیا ویلی دی حکومت تعلیم یافته ځوانانو ته د نوکریو ورکولو لپاره اقدامات کوي. خالد نیاز په دې اړه له پیښوره تفصیل راکوي.
د پاملرنې درخواست جمع کوونکي د صوبایي سملی غړي احسان الله میاخیل مشال ریډیو سره خبرو کې وی د اعلی تعلیم یافته ځوانانو د کلاس 4 نوکرو د پاره اپلای کول د اندېښنې وړ ده. دی وایي د دینه د خبره په ډاګه شوې ده چې هیواد کې بیروزګاری ډیره سیوا شوې ده او ځوانان له مجبورۍ څخه د کلاس 4 نوکرو د پاره درخواستونه جمع کوي.
د پی ٹی آئی حکومت چې د 1 کروڑ نوکرو وعده کړی و هغه یې وسه پوری پوره نکړه. اوس هم خیبر پختونخوا کې د پی ٹی آئی حکومت دی چې کوم 1200 کسان د پی ڈی ایم دورې حکومت کې برتی شوي وو د هغوی د اوباسلو خبرې روانې دي. حکومت خلکو ته روزګار ورکولو په ځای هغه خلک چې به روزګار دي هغوی هم د نوکرو نه د اوباسلو خبرې کوي. موږ د دې سیز غند نه کوو.
د برادر اشیرای دری عباس زمان چې زوالوجی کې ایم فیل کړی دی وای د نوکرۍ نه ملاوېدو له امله په یو پرایویټ سکول کې ماشومانو ته زده کړې خایي. مشال ریډیو سره خبرو کې عباس زمان وې د نوکرو نشټوالي له وجې ځوانان د ډیپریشن ښکار شوې دي او زیاتره هنرمنده ځوانان بهر هیوادونو ته روان دي.
هغه ته جابز نه ملاویږي چې هغه خپل فیملی سپورټ کی خپل ځان دغه سره سپورټ کی. نو د دې د وجې نه زموږ سره زیات تر سکلفل خلک چي دي نو هغه زی بهر ته خپل ځان الته روزګار ګوري چې هغه خپل فیملی سپورټ کی. کته سو ګورای نو د تیر او دودریو کارونه زموږ سره دا رښو ده چې کم سکلفل خلک دي هغه د بارته د لو رښو ډیره زیاته سیوا کیږي او دا وخت تر وخت نور هم سیوا کیږي ځکه چې دلته روزګار نشته دی.
د پی خبر انیلا نایاب درې کال وړاندې اسلامیات کې ماستر کړي دي خو اوس پورې بیروزګار ده. دا وایي دوه ځلې د نوکرۍ د پاره انټیس ټیسټ ورکړي چې ورکی کامیاب شوی هم وا ولې بیا ورته وویلې شو چې دا پوسټونه ختم کړي شوې دي.
زنه نه پوره نیم خبر چې څنګه کینسل شوې دي ولې او وجه صدا خو یا زما په خیال یا په سفارش جاب ملاويږي یا په غټ رشوت باندې. نو زموږ نه څوک د سفارش ته نه رشوت ورکول شو او پی خبر کی جاب ملاوی دل مشکل سے چی ناممکن دا. نو زی چی کل کل سوچ کم نخفگان سر سر مالا افسوس ہم راشی خو بس سبکو.
د پاکستان اکنامک سروے کال 2023 تر مخا ہیواد کی قریباً 45 لک خلق بیروزگار دی چې پکې زیاتره ځوانان شامل دي. د سروې تر مخه بیروزګاره کسانو کې 11.1% هغه ځوانان شامل دي چې عمرونه 45 نه 40 کالو په منځ کې دي. میتس کې ایم فیل کوونکي د باجوړ نوید احمد وایي درې کال وړاندې تعلیم مکمل کړی دی خو اوس پورې ورته نوکری نه ده ملو شوې. دی وایي ډیره موده وړاندې یو پوسټ ته اپلای کړی ده خو اوس پورې د هغې ټیسټ هم نه دی اخیستل شوی.
موږ ورته اپلای کړی ده کے پی پی ایس سی کې او هغه په 2022 کې اډورټایز شوی دی. د دې اوس دوه کارونه هم سی واده لري 24 هم ختمې دوه نه دی ډیر ټایم وشو خو د اوس پورې هغه لا دغه نه شو ټیسټ ارینج نه شو چې ټیسټ یې کله دی کله نه دی وغیرہ. به نه علاوه ایجوکیشن ډپارټمنټ کې هم د اوس پورې پوسټونه نه دی راغلي او د ایم فیل سره سره ما بی اډ هم کړی دی. ما 2 ایئر په ایجوکیشن کې یو بل ډیپلوما دا هغه هم کړی دی اے ڈی ای ورته وي تر اوسه پورې لا داسې ګرځو جاب لیس.
بلخو د تعلیم صوبایي وزیر فیصل خان ترکی په 23 سپتمبر رسنو ته ویلي دي چې دا د افسوس وړ ده چې یو پی ایچ ڈی سکالر کلاس 4 د پاره درخواست جمع کړي. د زیاته کړي ده د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه هڅه کوي په میرټ برتا یو کړي او تعلیم یافته ځوانانو ته نوکرۍ ورکړي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو دروانې غلې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د نجیب امیر نه د دې ساده خبرونو لنډی زورو.
کورمکی پرون د توغندیو لګیدو په خکه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی. په یاد سیمه کې پولیسو د محکمې صحت چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې په دې سربیره لک تر لګه 14 کسان ژوبل شوی هم دي. د صدر روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته ویل د ژوبلو کسانو درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. د بر جنوبی وزیرستان د سری روغی خلکو د پوځ لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس د وژل کېدو او د دریو نورو ژوبلېدو نه پس پیل کړی احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په 24 شو چې په تعقیب خلکو د وژل شوي کس مړی د پوځ دفتر مخې ته کېښود او پرلتې وهه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر زاکر حسین پرون مشال لډیو ته وویل چې د پوځ او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. پرون د سند صوبې په عمرکوټ کې سلګونو کسانو د مظاهرې او لاریون پر مهال د مذهبي سپکاوي په تور کې د ډاکټر شاهنواز د وژنې پیښه وغندله او له حکومت ته د انصاف کولو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته. د سند د میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 14 ادا کړې و چې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر شاهنواز د شپې مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پر نوویل چې د پولیسو چې مخنوړم چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د 2 بلیون روپو پور ورکول منځوري ورکړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف چې د محل د ملګرو ملتونو په عمومي سامنے کې د ګډون کول لپاره په نیویارک کې ده پرونی خبريالانو ته ویل چې له دې سره به اقتصادي پرمختګ شروع شي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپابلیکن ګوند نومان ډونالد ترامپ پرون د اوکراین پر ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تور پورې کړ چې له امریکا بلیونونه ډالر اخلي خو په ورته وخت کې د روسیې د بشپړ یرغل د ختمولو لپاره له تړون کولو څخه انکار کوي. د ترامپ د سرګندونې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د هغه بیان خبرګون ښکاري چې نیویارکر مجلې ته ویلي چې ترامپ اصلا نه پوهیږي چې دا جنگ څنګه ختم کړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مول نجیب امیر ته د ساده خبرونو لنډیز واورید او اوس هم ورزو ریپورتونو ته. د سپتمبر 25مه د دواسازانو یا فارماسيستانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د دې ورځې د اهمیت او د خلکو په درملنه کې د فارماسيستانو د رول په اړه پرون په پیښور کې د یو ورځنی سیمینار تابع شوی. په سیمینار کې د طب پوهانو د پارلیمان غړو او د فارماسيز د کونکو ګډون کړي او ځوانانو مشال ریډیو ته ویل د دې باوجود چې په یاد څنګه کې اعلی زده کړې کړې دي خو کار روزګار او نوکری ورته نه ترلاسه کیږي. دوی له حکومت د دندو غوښتنه هم کوله. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت په 2020 کال کې ټولو صوبو ته امر کړی و چې فارماسيستان دې هم د صحت په اداره کې شامل کړي او د روغتونونو ترڅنګ دې د دوايانو په دوکانونو کې هم هغوی په کار ولګوي. په دې حق نور حال له پیښور زمون خبريال عظمت اشاره کوي.
د سپتمبر په 25مه د پیښور په یو شخصي هوټل کې د فارماسيستانو اتحادیه ینګ فارماسيست کمیونټي پاکستان لخوا یو روزنه سیمینار تابع شوی چې پکې د طب ماهرینو د فارمیسی زده کوونکو د دوايانو د کمپنیانو غړو ګډون وکړو. د سیمینار تنظیم کوونکی او د پورتابا په هنتون د فارمیسی استاد جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې سیمینار کې د حکومت غړي هم راغوختي چې ورته د فارمیسی حواله سره پیخي ستونزي ورړاندې کړي.
د دې صوبې چې سونه هم یونیورسيټي دي او پاغي کې فارمیسی ډپارټمنټس دي نو پاغي کې د ینګ فارماسيست کمیونټي ځان لکه کابینټ سي دا غ ټول پدې کې شرکت کړي. دا ټول مونږ د رپار راوګت دي چې دا مونږ په یو پلیټ فارم باندې راجمع کو او د فارمیسی چې کم اهمیت ته او په هیلث کیر سیستم کې جدي تکم مسلې دي چې مونږ دوی ته مخه تکیدو.
سیمینار کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکی محمد رئیس مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې په زیاتره پوهنتونونو کې د فارمیسی څنګه شته او هر کال تری ډیر زده کوونکي فارغيږي خو په ملک کې د هغوی لپاره نوکرې د نشټ برابر دي.
په تسمه سره د فارماسيست کم کمې ده هغه ډیر زیات دي او جاب زم هغه شان دي نشته ګورنمنت افیشل لیول باندې په دې باندې هم په تسمه ده کې په پوره پاکستان او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې په دې حواله سره زموږ د فارماسيست کمیونټي دا چاړي داړي کوي او دې باندې کوشش کوي. همدا یو کوشش ده.
سیمینار کې ملکی او بهرني د دوايانو کمپنو خپل سټالونه لګولیو چرته چې فارماسيستانو عام ولستد دوايانو د استعمال په هاوی ورکول سیمینار کې شریک سنا خان مشال ریډیو ته ویل چې د فارماسیست کار نه یوازې دوايي جوړول دي بلکې په ناروغانو د هاغه دوايي اثر ته هم کتنه کوي.
یو مې انډستری کې زموږ رول ګورئ نو یو میډیسن یو ان ایجوکیټډ کس یو ورکر جوړي هغه نه پويږي چې پای کې ساه چي کوم ځای کې غلطي کوي چې موږ پکې شاملات نه نو هغه پروډکټ به خراب جوړيږي دایي به نقصانات په پیشنټ کې راځي. کوم هاسپټل کې ګورو کوم میډیسن ډیسپنس نشي پیشنټ ته ایجوکیشن خبر کړی نشي چې دا میډیسن څنګه یو سکول لی سمره ډوز اغستلی نه به اوور ډوزینګ کې دي شي اګه نور ډیر مسلې راځي اګه د لاسوم پیشنټ ته نقصان دي. کوم مارکیټینګ دی نو چې ډاکټر سو پوری دا پروډکټ فائدو نه نه خبر د نوې پروډکټ لانچینګ نه نه خبر هغه پوری هغه پرسکرایب کولی نشي.
په کال 2020 کې د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت بشمول ټول صوبو ته امر کړو چې فارماسیستان دي هم صحت په اداره کې شامل کړي او هغه دي د سرکاري او شخصي هسپتالونو بشمول د دوايانو په دوکانونو کې په کار ولګوي چې د ډاکټرانو او د صحت د نور کارکونکو سره کار کوي چې ناروغانو ته د ورکړې شوې دوايان نتیجه ګوري او د عمر او جنس مطابق ناروغانو ته دوايان ورکوي. خو لا هم ډیرو هسپتالونو او میډیکل سٹور سره فارماسیستان نشته. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د پاکستان د سند صوبې په عمرکوټ سیمه کې سلګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې د ډاکټر شهرواز وجنه وغندله. نوموړی چې د مذهب په سپکاوي تورن وو، د پولیسو په وینا د ستمبر په 13مه پولیس مقابله کې وجل شوی وو، خو مظاهره کوونکو وویل دا ماورای عدالت قتل دی او یو عدالتي کمیشن دی د دې پلټنه وکړي. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته. له کراچۍ نیاز علي خان په رپورټ راکوي چې د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
احتجاج کوونکو ویل عدالتي کمیشن د لارې دی د ډاکټر شانواز د وجنې پلټنې وشي. د مظاهرې په مهال مدني فعال ډاکټر سلیمان راهمو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پولیسو ډاکټر شانواز نیولې وو او بیا یې وجلې دي. دی وایي موږ وایو چې دا ماورای عدالت وجنه ده، نو د دې د عدالتي پلټنې وشي. د ډاکټر شانواز په وجنه کې د پولیسو زړور افسران ککړ دي، تر څو چې هغه ټول افسرانو په د ډاکټر شانواز د وجنې مقدمه نوی درج کړی شوی. دوی دی ونیول شي چرنی پلټنی وشي
ترڅو یو شفاف انکوایری هو.
د میرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره په نښته کې د وجلو داوا کړی و. هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلی وو چې ډاکټر شانواز او ملګری د سندړی تانی پولیسو په ګاډي ډزې وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړی وجلې شوی دی. خو احتجاج کوونکو او د ډاکټر شانواز کورنۍ وای ډاکټر شانواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو، پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي. د ډاکټر شانواز رور بابر کومبر بیا مشال ریډیو ته وویل پولیسو ور سره ظلم کړی دی، انصاف دی ورته ورکړی شي.
کس کے ویما پر یہ کیا گیا ہے کہ نہ کوئی انکاری کا موقع دیا گیا؟
دی وای د چا په وینا باندې دا کار شوی، نه د پلټنو لپاره وخت ورکړی شوی، نه پلټنی شوی، نه د هغه فیس بک آی ډی یا پانی او نه د ډاکټر شانواز ذهنی صحت په اړه معلومات شوی، نه د دینی عالمانو نه پوښتنه شوی. مونږ ته انصاف پکار دی چې د پولیسو کردار داسې وي نو څوک په پر دوی اعتبار وکړي. اوس که د ریاست کنټرول هم څوک چیلنج کوي نو پر دوی د ولس اعتبار ختم شوی. بابر کومبر زیاته کړی چې تر اوسه کور ته د غمرازۍ لپاره یو حکومتي وزیر یا چارواکي نه دی ورغلی او دوی لومړی ډیر په یره کې وو، خو مدني فعال ورته ډاډ ورکړی. نوموړی وایي ځکه دوی به د ډاکټر شانواز په وجنه اوس خاموشه پاتې نشي. د سن حکومت د ستمبر په شلمه د یادې پیخې نوټس اخستې وو او د میرپور خاص پولیسو مشر ڈی آئی جی ایس ایس پی په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي او د پیخې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنې کوي. او احتجاج کوونکي وایي پولیس افسران د خپلو پولیسو پر ضد رڼې پلټنې نه کوي. د ډاکټر شانواز په ماورای عدالت وجنه کې ککړ پولیس افسران او سرتیری د بچ ساتلو هڅې کیږي. د مظاهرې په محل د بشري حقوقو فعالې ډاکټر صورت سندو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت عدالتي کمیشن نه جوړوي دوی به دا احتجاجونه نور هم وغځوي.
یہ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی مذاق ہے. جو قاتل ہیں وہی انویسٹیگیٹ کریں گے.
دا زمو سرا تلٹولو نوے مذاق تھے چھ کم قاتل دے حقا بپلٹنے کئی اور ہوگوی با دا معلوم ہے چھ وجنا چا کرے دا من دا غختنا کہو دوی چھ کما کمیٹی جوڑا کرے دا حقا نا عدالتی کمیشن دی جو کل شی اور پدے کی حقا پولیس چھ دی پیخا کی دا عمل نا تر اخر پوری خکیل دی چھ سہولت کار دی چھ کسو کو چاچ حکم ورکڑے ہو اور چاچ حکم عملی کو سمی
صورت
سندو زیادہ کڑی چی عمر کوٹ دا سن حق سیما دا چی تر ٹول زیاد ہندوان پکی اسی گی او دی پی خدل تمیش ہندوان هم اندیخمن کړی دی او ځکه نننی احتجاج کې د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکي ځوانان او پیغلې هم په ګنشمیر کې شریک دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د بشری حقوقو ځینې نورو ادارو په دې ډول پیښو جوړې اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان سینټ داخله کمیټه د ستمبر په 24مه تر سره شوه غونډه کې هم د ډاکټر شانواز د وجلو د پیښې په اړه خبرې وشوې او بیا یادې کمیټه د سند پولیسو مشر ای جی سند د کمیټې راتلونکي غونډې ته بللې او په دې اړه یې راپور هم غوښته دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د پاریدلو خلکو لخوا د مذهب پسپکاوي تورونو کسانو وجنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په میاشت کې داسې پیښې هم مخې ته راغلې چې پولیس پکې هغه تورن کسان وجنې چې پولیسو ته یې پناه وروړې وه. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي ریاست د سیاسي ګټو له وجې د دې وجنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. په همدې حال کې پاکستان د ناموس رسالت یو قانون جوړ کړی چې له مخې یې د مذهب سپکاوي په تور سلګونو خلکو ته سزا شوې دي. حکومتي چارواکي وایي د عامه پوهاوي له لارې د خلکو پوهولو هڅه کوي چې هیڅوک باید ماورای عدالت ونه وجني او قانون په خپلو لاسو کې وانخلي. په دې حق لا د بشیر غواخ رپورت کې نور حال اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وایي ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسلې په درولو کې سنجیده نه دی نو ځکه یې مخنه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي. د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډېر په تیزۍ سره د یوې لویې تباهۍ خواته روان یو.
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوي تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13مه هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 11مه د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13مه پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وایي پلارې له پارېدلو خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړی و خو هغوی د ژغورلو پر ځای وژلې نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي.
<تص->
د سند حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړ کړی او د لسو لوړپړو پولیس افسرانو دندې زندول دي. خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل د بشری حقوقو د بیلابیلو ادارو استادو د کمیټي او سزا د پولیس غورل بللی او رد کړی ده. په خبر پښتونخوا کې د ترګری ضد مخنیوي پولیسو په اداره کې یو افسر او تیړونکي نومان بچاوي دا منی چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنی او ولس اما پوهاوی ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډیر فشار وی او پولیس تم ډیر مسایل جوړ شي ځکه تاسو کوو غوړین په مختلفو ځایونو کې تانه بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې په کار دار چې تاسو جید علماء دي چې هغه سره ناشته کوي څنګه تاسو غوړین د منشياتو پاړه باندې پولیسي مدارس او جمعاتونو ته او کینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې په دې اکلم په کار دي چې علماء سره کی دي نوټ ټچ باندې په هنه ورکول په کار دي عوامو ته د ممبر او محراب په تر باندې
مذهب د بے احترامی د مخنیوی دا قانون دومره سخت دی چې تورن کستا ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو رپورټونو خبری ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لګ تر لګه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کستا د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقوقو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار لامل عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
د یوه د وجنا د تنظیمونو یا د گروپونو یا د مذهبی کم کسان چې دي د دې وجه نه دي اکثر دا سکیږي چې دي دا کیسونه وکیلان نالي او بیا عدالت ولا مجبورن دا سی وکیلونه سي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولونه سي چا کیس ولا لړوي اگر چې دام نه انصاف نه دي ځکه چې وکیل د خپل خوخي نیول دا د ملزم عیني حق دي.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دی قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړي قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي چې د نوموړي په نه بے بنیاده دلیل دی.
دا واقعي یو ډېر تشویشناک صورتحال دی. دا اوس صرف مذهبی شدت پسندی نه دا بلکې دا معاشرتی شدت پسندی یو رخ اخیستې ده. کا جوډیشری یعنی عدلیه د تفتیش په عمل کې وخت اخلي یا کا په تفتیش کې صدا څخه خبرې نن سراشي چې قضا اونشي نو دا هم د دې خبرې جواز نه ورکي چې بیا سره قانون په لاس کې وایي. په خپل فضا ورکول په خپل گواه جوړدل په خپل جیوري یعنی عدالت جوړدل او خپل بیا نفاذ یعنی قوت حاکمه جوړدل د شریعت اصول سره هماهنګ
خو اسلام ته د بے احترامۍ په تور د وجل شو کسانو کورنۍ وای چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعمالیږي او بے بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې لوجه یې نور کسان وژنو ته هڅيږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وجل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بے بنیاده الزام ووجل شو خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوګدو عدالتي مقدمو ورسره وشو.
زمونږ غا بچي په کومه طریقه باندې قتل کړي شغه خټول جیان لیدلې ده بیا دای په کوم وی چې یاره د دبا چې کوم د جنازه نو کو یو خو بهر کې په جنازه او کلا پینځو ته عمر کې دا شپږی شي پر خو دی او پینځو شي سالور کال کې ترو چې کوم قوتونو زمونږ سره دا بد عمل کړو وو هغه قوتونه اوس مونږ ته خلو ګوري مطلب دا ده ما غا وخت سره ما چې خبره کړې مو چې ټول خالد ما سره ودرېږي چې دې جهالت خلاف چې کوم د نو اواز نو سو قدرې د لو ډیر خلکو نه درې دل عام ولس پاره کې دوره خپل وانډا وانه چولا.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2040 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي اسمبلی داسې قانون منزور شوه چې مورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندې کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې مه اخلي او څوک مه وژنئ.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکي کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حکومت د شپږشتم آئینی بدلون منځورولو لپاره هڅې ګړندې کړي خو تر اوسه پکې نه ده بریالي شوی او د دې کار لپاره مطلوبه اکثریت ترلاسه کولو کې هم ناکام ده. بلخوا حکومت د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو حکم هم نه عملي کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي دا لومړی ځل دی چې اسټابلیشمنت له عدلیه سره په یوه نقطه نه ده او له حکومت سره ولاړ دی. هلته په سپریم کورټ کې هم ججان په دې موضوع ویشل شوی ښکاري. ځینې شنون کې اټکل کوي چې په راتلونکو دوو نیو کې سیاسي منظرنامه په مکمله توګه بدلېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د ګلیاز ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې یو وار بیا د حکومت او عدلیه ترمنځ کړکیچ زور اخستی او لامل یې د سپریم کورټ هغه فیصله ده چې تر مخه یې په پارلیمان کې ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ګوند ته ورکړل شي. خو حکومت دا پریکړه ځکه هم نه عملي کوي چې غواړي په پارلیمان کې اکثریت ترلاسه کړي او شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي چې په دې کې د نورو بدلون ترڅنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړول، د هایکورټ ججانو اخستل او د ججانو ریټایرمنټ لپاره د عمر نوې حد ټاکلو خبرې پکې شاملې دي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید د سپتمبر په 15مه مشال ریټو ویل چې په هیواد کې روان کړکیچ د ختمېدو دوه ممکنه حالات په نظر راځي.
ایک جو ورس کے سیناریو یہ ملک ایک ایمرجنسی
لومڑے تر ٹولو بد حالت دا سکی دے شی چھ پا ملکی آئین لاندی ایمرجنسی یا بیڑنے حالت نافذ کرل شی پارلیمان با دی منظوری ور کری خود دی تر شا بازنی غیر آئینی کارون ہم کوی پا دی کی زنی ججان فارغ کول ہم شامل دی دویم دا نیوی چیف جسٹس منصور علی شاہ پاڑا دا خبر دیر پا واضح تو گویل کی چی هغه د دندې ترلاسه کولو سم د ستی ورسته به د 8 فبراير د عامو انتخاباتو مقدمه اوري او هغه بل لغوه کوي. هم دغه وجه ده چې حکومت او اسټابلیشمنت د دواړو تحفظات او ویره هم لري.
اعزاز سید زیاته کړه چې حکومت او اسټابلیشمنت دواړو خپل ټول زور په دې لګولې چې سرنګا مولانا فضل الرحمن پخلا کړي او له پارلیمان نه شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې عادل شازیب دا غیر معمولی حالت بولي. دا عادل په خبره دا لومړی ځل دی چې عدلیه او اسټابلیشمنت په یوه نقطه نه دي او د پاکستان په سیاسي تاریخ کې همیشه هغه حکومتونه په واک کې پاتې شوي چې اسټابلیشمنت ورسره ولاړوي.
د پاکستان جوډیشری همیشه د اسټابلیشمنت تابع کتلې ده. دا غي اورېدلې دي وزیر اعظمانه کورونو ته پیستولې دي، پانسیانې ورکړې شوې دي وزیر اعظمونو ته. خو دې ځل مونږ ته داسې ښکاري چې جوډیشری هم ډیوایډ ده او جوډیشری داسې ډیوایډ ده چې بالکل کلیئر ډیوایډ ده، پرو اسټابلیشمنت او انټی اسټابلیشمنت جوډیشری ده. بیا ورسره دې وخت کې کتا سوګوري موجوده حکومت چې دا اغا د اسټابلیشمنت لپاره هم ضروری ده. د یو نظر دا دی چې پاکستان چې کم اکنامک سٹیبلٹی دا اغا دا سیاسی تاو تریخوال نور زیاتی گی نو اغی نا با اغا اغیزمنا کی گی نو سو کم دے وقت کی نگواری چی دا حکومت دے کور تلاڑ شی.
عدل شازیب دا هم ویل که چری آئینی پیکج منظور شی نو سیاسی منظرنامہ با بدل بی.
دا آئینی عدالت جوڑی گی او قاضی فائز عیسیٰ کا داغے چیف جسٹس جوڑ شو نو بیا با دا موجودہ سپریم کورٹ سے کم چیف جسٹس دے تا دا اختیارات با راکم دا سیشی چی اصل شیخ و آئینی مقدمات تی او آئینی مقدمات کا اخوا لارو نو بیا با دا موجودہ حکومت ما تا دا سخکاری چی دی بخپل ٹینیور پورا کئی او دے کی او بل مہمہ خبر دا دا چی نن دا آئی ایم ایف دا بورڈ اجلاس تے نو دا پاکستان کا سٹاف لیول اگریمنٹ تو شو بیا پدے کی سعودی چائنا یو اے ای چی سمرہ دا پاکستان کومکو کو دا غی نہ مونږ ته دا ظاهری کی چې موجوده رژیم سره اغی هم کمفورټیبل دی. نو دا هم پکې یو فیکٹر دی. خو اوس میدان جنگ کې بالکل کلائمکس ته خبره رسیدلې ده. دا خبره کم اڑختوم تلی شي خو زیات امکانات دادی چې موجوده حکومت به دوام لري.
د نړۍ نږدې اویا هیوادونو کې آئینی عدالتونه کار کوي. همدغه غوښتنه پخوانی وزیر اعظمان بېنظیر بھٹو او نواز شریف د میثاق جمهوریت لاسلیک کولو پر مهال کړې وه. په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ورته ویل چې پخوا هم د عدلیه او حکومت ترمنځ لانجې رامنځته شوې وي، خو په دې هر څه کې مهم رول د اسټابلیشمنت دی.
کومنګ مخ کیو ګورو نو دا جوډیشری کس سلګ ډیر مونږ ته دي اکټیویزم ښکاری او د دې هغه خبرې یا امپلیمنت شوی دي یا کړی و نو هغه په دې وجه به چې د دې په بیک کې اسټابلیشمنت ولاړو نو دغه خبره دی لکه ډومیننس دی ته ملاو شو. اوس په دې وخت کې سچویشن دا دی چې ګورنمنت او د ګورنمنت په بیک باندې اسټابلیشمنت دی. نو په دې وجه باندې چې جوډیشری هر څومره سو کی نو هغه هغه امپلیمنت کول نشي. زما تاثر دا دی چې جوډیشری په دې لحاظ سره هغه تاریخي چې کوم د دې یو رول او اوس د دې هغه رول نه دی پاتې شوی ځکه چې اسټابلیشمنت د هغه په پښت باندې ولاړ نه دی.
کسوم حکومت هر ممکن کوشش کوي چې آئینی ترمیم منظور کړي، خو د شننکو په خبره تر سوچ په پارلیمان کې مطلوبه اکثریت نه بي ترلاسه کړي دا ورته ناممکن ده. او دا یوازې په هغه صورت کې کېدی شي چې ائتلافي حکومت د مولانا فضل الرحمن سره یو جوړ جاړی ته ورسیږي چې ګوند یې په قومي اسمبلی او سینټ کې بل ترتیب 8 او 500 کوي لري.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو د رواني غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ د دې هیواد په مرکزی وفاقي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې یو نوی وفاقي آئینی عدالت ته شدیده اړتیا ده. دا خبره نوموړي په داسې وخت کې کړې چې وفاقي حکومت یو نوی وړاندې له پارلیمانه د یو مجوزه آئینی ترمیم بل د منځورولو په چاره کې ناکامه شو. آئینی عدالت هم د دغه بل یو برخه ده. د چارو ځینې شنونکي وایي د بلاول بیان داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز ګوند ترڅنګ پیپلز ګوند هم د آئینی ترمیمونو په پیکیج کې دلچسپی لري او غواړي چې پارلیمان یې لازمی منظور کړي. په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون ګوند د عدلیه د اصلاحاتو په نوم په آئین کې بدلون کولو کې ناکام شو، ځکه چې په پارلیمان کې د دې مقصد لپاره په کار 240 رایې نه لرلې. خو اوس داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون اتحادي ګوند پیپل پارټۍ د آئینی ترمیم لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړولو طریقه کار بدلولو او د ججانو د وظیفې موده غځولو نه علاوه د یو آئینی عدالت جوړول هم شامل دي. د پیپل پارټۍ د مشرانو وینا ده چې دوی په 2008 کال کې د جمهوریت لوزنامه لاسلیک کړې وه. د مسلم لیگ نون او نور مندونو علاوه تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم منلې وه. په دې لوزنامه کې د آئینی عدالت جوړول شامل دي. دوی وایي چې دغه وختونه دوی په آئین کې د اتلسم بدلون کولو په وخت هم شامله کړې وه، خو وروسته یې د سپریم کورټ د فشار له وجې پرېښوه. په 23 ستمبر په کراچۍ کې د سندھ های کورټ بار اسوسیشن یوې غونډې ته د وینا په مهال د پیپل پارټۍ شریک چیرمن بلاول بټو زرداری وویل چې د صوبو ترمنځ برابري راوستلو او عام خلکو ته انصاف ورکولو لپاره د آئینی عدالت جوړول ضروري دي.
چارټر آف ډیموکراسي کې مطابق
د جمهوریت د لوزنامې تر مخه شهید بنظیر بټو دغه وعده او مونږ به دا سر ته رسوو. کمون غواړو چې دغه عدالتي نظام مضبوط کړو، کمون غواړو چې زمونږ خلکو ته سمدستي او زر انصاف ملاو شي، کمون غواړو چې د صوبو ترمنځ توپیر ورنشي، او دا تر ټولو زیاته مهمه خبره ده. نو بیا آئینی وفاقي عدالت جوړول ضروری دي، ایوا مجبوری ده،
ضروری ہے مجبوری.
د قانون ماهران هم د نوی آئینی عدالت جوړولو په حق له پخپلو کې متفق نه دي. ځینې وایي چې د دې سره به د سپریم کورټ واک کم شي او حکومت به د خپل خوښې پریکړې ترلاسه کوي، خو ځینې نور وایي چې په سپریم کورټ کې له کلونو راسه 6000 مقدمې پرتې دي او د سیاسي او آئینی درخواستونو په وجه اوریدنه نه کیږي. که نوی عدالت جوړ شي نو د سپریم کورټ بوج به کم شي او د عام اولس مقدمې به زر فیصله کیږي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د آئینی ترمیم لپاره د پیپل پارټۍ د هڅو په حق له مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې اتلسم ترمیم هم د پیپل پارټۍ په حکومت کې شوی وو، او اوس داسې ښکاري چې د دې نوي ترمیم په اړه د ګوندونو ترمنځ اتفاق پیدا کول هم د پیپل پارټۍ کار دی.
پاکستان دا منشور تاسو ګوره نو پدې کې د آئینی عدالت دا کومه دغه چونو دا د پاکستان پیپل پارټۍ د منشور یو ایسو چیرې د سپریم کورټ نه علاوه بل یو داسې یو آئینی عدالت دی وی چې د کوم آئینی سوالونه چې راځي هغه د دې آئینی عدالت ته راکیږي، او دا غي شاته د یو سوچ دا د امپورټ د مقدمو چې کوم پرېشر به نو دا سیاسي فیصله کې دا آئینی عدالت تلاړ شي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د نوی آئینی عدالت جوړولو سخت مخالفت کوي، او دا د حکومت لخوا د سپریم کورټ تابع کولو هڅه ګڼي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی په دې اړه د مشال رډیو په پوښتنه داسې ځواب کړ.
د زرداری یا پیپل پارٹی دا کوشش ہو شروع نہ چاہے بلاول بھٹو چکن دے آگاہ ایز اے پرائم منسٹر مت کی لیکن اگر کہ جو کہ ناکام ہو لیکن اس چکن دے اس اگر تا چانس ملاؤ شو یا یو ویکیوم اور تا ملاؤ شو تو آئی کہ یہ ایفرٹس کئی کہ دا آئینی پیکج چکن دے آگاہ پاس کی آگے نبا چکن دے اسٹیبلشمنٹ باغی ریوارڈ کی چکن دے آگاہ اگر تو پرائم منسٹر شپ اور کی نو دا ہو لگے جو بارگیننگ دے اور بارگیننگ کی چکن دے گوری چے بلاول یا پیپل پارٹی یا زرداری چکن دے گا سمرا حدہ پور کامیابی کی اور مت نخاری کی جگہ ہوں پتہ کی کامیاب شی
مجوزہ آئینی عدالت پر سیاسی او آئینی مقدموں نے علاوہ د صوبو او مرکز ترمیز د مقدموں اور دنا ہم کبھی دغا عدالت تبا دا ہائی کورٹ تپریکڑوں خلاف درخواستوں ہم ورکول کے دیشی راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی